په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت خبرونه، نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تورک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیواله اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده.
I urge the de facto authorities
د طالبانو د سرپرست حکومت له مشرانو غواړم چې د راتلونکو اعدامونو په برخه کې قانوني مهلت په پام کې ونیسي او د اعدام حکم لغوه کړي.
ښاغلی تورک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې د تېرې چهارشنبې په ورځ په فرا ولایت کې د خپل مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ. دوی همداراز په پروان، لوګر، غور، تخار، کندهار او نورو ولایتونو کې لسګونه کسان هم په درو وهلي دي. د طالبانو دا اقدام نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلو او بیلابیلو هیوادونو غندلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. د ادارې همدارنګ ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت ته په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې د شورا کنګل کړي دي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګه د بشر پالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سلسله نړیوالې کمیټې د پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشر پالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبرلان ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمر ګل وفات شوه. کورنۍ یې د هغې مړینه تایید کړې. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. میرمن قمرګل چې ویل کېږي له اوه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل کړی. شاوخوا 15 لسیزې یې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کروشیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. د نن په لوبو کې به د ماښام په 9:30 بجو پرتګال له مراکش سره او د شپې په 11:30 بجو به فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کول شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. د ازادي راډیو خبرونه هم د ویب پاڼې لاري اوریدل شي. اوډان په خبرونه کې په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکېچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې یې هېرې نه سي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه مو د ښځو د حقوقو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقصیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډېر کړکېچ دی.
همدارنګه په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمر ګل وفات شوې. د میرمن قمر ګل هنري ژوند ته هم زغلنده انکتنه کوو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګېدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ښاغلي ترک همداراز ویلي دي چې طالبان باید دا محدودیتونه او د شدید احکامو تطبیق بند کړي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر څه باندې یو کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر ترک د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي ترک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي.
In Afghanistan, where they continue.
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروموي.
د بشري حقوقو لوی کمشنر همدراس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لمړنۍ علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. اولدی مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهل دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دینی احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسی محل چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هیرې نسی او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشری حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګریوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي. نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ولکر ترک همداراز په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو د سمدستي بندیدو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د روانو اندېښنو په اړه احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعالین ظفی حق پال سره مرکه کړې. میرمن حق پال په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېر سرغړونې په کومو برخو کې ترسره کیږي.
سره د دې چې د ښځو هغه اساسي حقوق نقضیږي، دوی اصلا د ټولنې هغه ټول اجتماعي اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محروم شوي دي. دوی اجازه او یا د تعلیم زمینه دوی ته مساعد نه ده او په دوی باندې بندیز لګول شوی دی. او دې سره سره بل ځای چې ډېر د اندېښنې وړ ده هغه دغه صحرایي محکمې دي چې دایریږي او هغه شرایط چې باید یو محاکم ما چې یو پروسه لري باید هغه تکمیل کی، هغه نه تکمیلیږي. مثلا د توران د پاره هم په اسلام کې د حقوق په علومو کې ورته حقوق ته ورکړ شوی دی. مثلا توران باید د دې حق ولري چې خپل ځان څخه دفاع وکړي او د استناف طلبي حق ولري، خو متاسفانه په دغه صحرایي یا په خپل سر وژنو کې مونږ ګورو چې دغه حقوق د عام وګړو څخه اخیستل شوی دی چې دا ډیر زیات اندېښنې وړ دی.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې کوم داسې لوی تغییر یا د پام وړ تغییر راغلی چې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو ډلې پرله پسې په هغه برخه کې اندېښنې څرګندوي؟
د طالبانو د واکمنیدو وروسته په افغانستان کې متاسفانه چې نه صرف د ښځو حقوق نقضیږي، بلکې په عموم توګه د بشري حقوقو وضعیت ډیر کړکېج دی. معنا یې دا چې د یو خوانه مونږ ګورو چې ښځې د خپل اساسي حقوقو څخه چې هغه د تعلیم، کار او د دوی اقتصادي او اجتماعي سهم په ټولنه کې چې دا د دوی څخه محروم شوي دي، بلکې مونږ ګورو چې ټول وګړي په مختلفو ډول باندې دوی وژل کیږي، دوی شکنجه کیږي، دوی سره ناوړه چلند کیږي، بل دې نه چې دوی اساسي د محاکمې ټول پروسه ته کی دوی په صحرایي توګه محاکمه کیږي او د دوی هغه ازادي او هغه حقوق چې ورته د بیان ازادي وایي هغه هم په ډیر لوی سطح باندې محدود شوی دی.
مننه میرمن حق پال. اورستي پښتنه ده چې تقریبا څکم یو نیم کال په دې ترتیب سره تیر شو په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تاسو ته څه ډول ښکاري؟
کچېره طالبان په دې ډول چې په دې یو نیم کال کې حکومت خپل مخته ویسي او د خلکو هغه اساسي حقوق نقض کړي څنګه چې مونږ ګورو، نو زه دغه راتلونکي ډېر تیاره بولم افغانانو ته او هم د طالبانو واکمنۍ ته، ځکه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې د خلکو سره زیاتۍ او خلک د دوی د اساسي حقوقو څخه چې هم نړیوال له ټولنې او هم په ټوله دنیا کې ورته خلک احترام لري، په ټوله مملکې کې او هم اسلام کې ورته احترام ورکړل شوی دی، او کچېره د دې سرغړونې کوي او دا نقصوي، نو د دوی د حکومت او د دوی دغه د رژیم عمر به ډیر لاند وي او متاسفانه خلکو باندې هم تیارې په دې تیریږي چې مشکلات ده او دغه ظلم هم په خپل توګه ډیر بد وضعیت دی او بد حالت دی.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکې میرمن قمرګله د ننګرهار ولایت د شګې په ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په 2 کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګله ډېر ژر له خپل کلي، ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. د میرمن قمرګل لومړنۍ سندره په ما مینه سترګې د سری دي، نن دې ډېر ژړلې دي. نه د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګل په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. زه سپینه کوتره یم او چاته پروازونه کړم ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم سندره هم هغه وخت د خلکو په زړونه کې ډیره کیناستله چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د میرمن قمر ګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبلې لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمر ګل د موسیقي د هنر په شاوخوا 15 لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمر ګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمر ګل له مرحوم استاد زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمره درې لونې او درې زامن دي. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم د سپورت لنړۍ څخه افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولۍ په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلي چې خوشدل د جمعې په ورځ په تایلند کې د څلور څلوېښت هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې درېیم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. تمه ده چې د شنبې په ورځ به څلور نور افغان لوبغاړي هم د فټنس او اندام د ښکلا په دغو لوبو کې برخه واخلي. ټول ټال 15 افغان لوبغاړي د تایلند په انکوربتوب د اندام د ښکلا یا روزنیو فټنس نړیوالو اتلولیزو لوبو ته ورغلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام تیر شپه کرواتیا د برازیل او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې کرواتیا او برازیل په لومړیو 45 دقیقو برخو کې 0-0 مساوي شول، خو په اضافي وخت کې لومړی برازیل یو ګول واه او څو شېبې وروسته کرواتیا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه چې په نتیجه کې خبره پینالتي شوټونو ته لاړه. په پینالتي شوټونو کې کرواتیا پر سیال لوبډله برلاسه شوه او په دې توګه په نړیوال جام کې د برازیل سفر پای ته ورسېد. بیګانه وخت دوهم لوبه کې ارجنټاین تر هالند لوبې تر وروستیو پورې 2-1 مخکې وو، خو په اضافي وخت کې هالند یو بل ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه. د دوی خبر هم پینالټي شوټونو ته پاتې شو. په پینالټي شوټونو کې ارجنټاین هالند ته ماته ورکړاو نیمه پای لوبه ته پر مخ لاړ. د نن په لوبه کې به د ماخام د افغانستان په وخت البته په نیمه بجو پرتګال له مراکش سره لوبه کوي، او په 11 نیمه بجو به هم فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بشری حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی. په تیر یو کال کې د طالبانو جدي او لسپکاوي ډکو محدودیتونو له ځنډ پرته دوام کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو 14 میاشتو کې مو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ یو ځل بیا داسې مهال را رسېدلې چې د بشري حقوقو سازمانونه او فعالان د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بشري حقوقو د جدي سرغړونې په دوام تورنوي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او د طالبانو جدي او لسپکاوي ډک محدودیتونه لزند پرته دوام لري. د دغه سازمان د آسیا څنګه مرستیال په 3 اگست د دسمبر د 10 نیټه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 500 کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د شویو تاوتریخوالو هیڅ ډول حساب ورکونه نشته. میرمن گاسمن بیلابیلو بحرانونو لکه قتل، وژنو، ربړونې، بد چلند، پر ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او لوږې ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی.
We have seen things really go from bad to worse through 2020.
په 2022 کال کې مو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت له بد د بتر کېدو پر لور لاړ. په راتلونکي ژمي کې افغانان له اقتصادي اړخه له جدي ننګونو سره مخ دي. د مرستو او بسپنه ورکوونکو د کمښت په برخه کې ستونزې د دې لامل شوې چې خلک په ټول هیواد کې د لوږې له بحران سره مخ شي. د ښځو او نجونو په تعلیم باندې د طالبانو جدي او له سپکاوي ډک محدودیتونه بې له ځنډه دوام لري. ښځې له ټولنیز ژوند څخه لرې ساتل شوې دي.
میرمن گاسمن ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان او د هغه اړتیاوې هیرې نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې په فراه کې د خپل حکومت د لوړ پوړو چارواکو او سلګونو ځایي اوسیدونکو په حضور کې لومړی علني اعدام ترسره کړ. د طالبانو دا کړنه د بخښنې نړیوال سازمان له لوري ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند بدل شوی دی. د بشري حقوقو ملاتړو سازمانونه، ملګرو ملتونه، امریکا، فرانسې او انګلستان هم د طالبانو د حکومت لخوا د علني اعدام د سزا پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د اعدام سزا لغوه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې پر خپل ټویټر لیکلي چې ځینې بنسټونه او هیوادونه له افغانستانه سمه پېژندنه نه لري او د مسلمانانو قوانینو ته درناوی نه کوي. مجاهد د علني اعدام د حکم پر ترسره کولو نیوکې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د علني اعدام وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله په عام محضر کې د قصاص او شرعي حدودو د پلي کولو امر ورکړ. په وروستۍ قضیه کې په پروان ولایت کې په عام محضر کې 28 نارینه او ښځې مجازات شول. په پروان کې د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده ویلي چې د دې حکم د عملي کولو پر مهال هر تورن 40-90 درو وهل شوی دی. تر دې وړاندې په غور، تخال، لوګر او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت لخوا د درو وهلو حکم عملي شوی دی. طالبانو ویلي چې د دیني احکامو پر بنسټ خپلو د کړنو ته دوام ورکوي. خو صلاح الدین سعیدی چې د اسلام پیژندنې دکترا لري، په دې باور دی چې د داسې حکمونو پلي کول په هیڅ صورت نشي کولای چې عدالت تامین کړي. ښاغلی سعیدی ازادي راډیو ته وویل کله چې توران مدافع وکیل ونه لري، عدالت نشي ټینګېدای.
د حدودی او تعزیراتی سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
لکه لاره رئیس چې طالبانو د افغانستان وخت لا سکړی د خلکو د وژنې، شکنجې، بچلن او د خلکو د حقوقو او ازادۍ د سلبولو ډېرې اداګانې شوې دي. په دې کې په پنځه روندراب کې د خلکو وژل او شکنجه کول او د پخوانی رژیم د پوځیانو او کارکونکو په نخښه کول شامل دي. په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهې د پلویانو او په پنځیر کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژلو راپورونه او ویډیوګانې د طالبانو اړوند کسانو لخوا په ټولنیزو شبکو خبرې شوې دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته اوسنی وضعیت د نه منلو وړ وباله او دا یې هم ویلي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو له اړخه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړي پنځشنبې ته له خپل سفر وروسته دا هم وویل چې د ملي مقاومت جبهې د ځینو غړو د مجازاتو او وژنې په اړه یې اوریدلې دي. خو د طالبانو حکومت مسؤلینو دغه ادعاوې رد کړې او د خپل مشر د عمومي عفو پر حکم یې ټینګار کړی دی. ریچارډ بن دغراف په افغانستان کې د اقلیتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې طالبان د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په ځوابولو او د هغوی د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې یو اړخیز راپورونه بولي. یو له هغو مسلو څخه چې اندېښنې یې زیاتې کړې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو لګول دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل، د ډېری دولتي ادارو د اکثرو ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، پر ښځو اجباري حجاب، ورزشي کلبونه او پارکونو ته د هغوی پر ورتګ بندیز او ګڼ شمېر ټولنیز فعالیتونه د دغو بندیزونو عمده موارد دي. د ښځینه فعالانو نیول یوه له هغو پیښو څخه ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته رامنځته شوه. د ښځو د حقونو فعال او له اعتراض کوونکو ښځو څخه تمنا زریا پریانی چې څه موده یې د طالبانو د حکومت په توقیف کې تېره کړې، وایي چې څو ځلې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه شوې. اغلې پریانی چې په دې وروستیو کې د بی بی سي د سلو الهام بخونکو او اغیزناکو ښځو په لیست کې شامله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه کېږي.
روزهای وحشتناکی را در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سختی ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوې یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود. په افغانستان کې دا مهال له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه روانه ده. افغانې مېرمنې د کار، زده کړې او رایې ورکولو حق نه لري، آن انساني ازادي نه لري، پارکونو او حمامونو ته د تګ حق هم نه لري. دا مسایل روښانه کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي.
د طالبانو حکومت تل دا او دې ته ورته نور تورونه رد کړي دي. د ښځو فعالانو، د بشري حقونو له مدافعینو، خبریالانو او د افغان حکومت له کارکوونکو سره د طالبانو ناوړه چلند له دغه هیواد څخه د مهاجرو په شمېر کې زیاتوالی راوستی دی. نیلوفر یازان چې په کابل کې د یوې تصویري رسنۍ خبریاله وه، د همدغو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلې خپل کار ته دوام ورکړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه ووتله. اغلی یازان وایي په افغانستان کې دا مهال د بیان ازادي محدوده ده او د خبریالانو ژوند د حقایقو د خپرولو سره د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ دی.
با آمدن طالبا همه چیز
دا طالبانو پر اتک سره هر څه پایته ورسیدل. هغه کارونه چې په کلونو کلونو کې تر سره شوی وو لمنځه لاړل. کورنۍ او وطن مې پریښود. له ډېرې مایوسۍ سره راووتم. له بده مرغه وروسته له دې چې طالبان راغلل ومو نشو کړای کار وکړم. که زه هلته وم ما کار نشو کولی. هغه خبریالان چې دا مهال په افغانستان کې دي حقیقت نشو ویلی. له بده مرغه خبریالان په بد حالت کې دي.
د طالبانو حکومت له خوا له څه باندې یوه کال راهیسې پر رسنیو هم بندیزونه دوام لري. د طالبانو په وروستي اقدام کې د دسمبر په لومړۍ نیټه دوی د امریکا غږ آشنا او ازادي راډیوګانې په منځنۍ او اف ام څپو بندې کړې. تر دې مخکې د بشري حقونو څار سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. امریکا پر ښځو د بندیزونو د یوه ټول شموله حکومت په جوړولو کې د پاتې راتلو او ځینو نورو مسایلو له امله د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو پر سفر بندیزونه لګولي دي. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا تل سختې نیوکې شوي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چپه خوله پاتې ده او هغوی یې ځواب ویلو ته نه دي اړ کړي. شکریه بارکزای چې یوه سیاسي فعاله او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې او په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره وه، وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. میرمن بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت له پامه ونه غورځوي. د هغې په وینا دې وضعیت ته رسیدنه د طالبانو حکومت د خبرو او کړنو د څرنګوالي بدلون او له خپلو حقونو د دفاع لپاره د خلکو هڅو سره تړاو لري.
از افغانستان صحبت میکنیم که مردم ده معلای
موږ دي تاسو افغانستان پاره خبرې کوو چې هلته خلک په عام محضر کې په دورو وهل کیږي او وژل کیږي. موږ دي تاسو افغانستان خبرې کوو چې هلته د انساني کرامت او د انساني کرامت د ساتنې خبره اصلا نه مطرح کیږي. نو له همدې امله زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت هر وخت څخه ډیر بد دی. د وضعیت تر رسیدنه د نړیوالې ټولنې ژمنې ته اړتیا لري او همدارنګه د طالبانو په عمل، خبرو او چلند کې بدلون ته هم اړتیا ده.
د د طالبانو دا ټولې کړنې چې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بلل کېږي، د دې لامل شوي چې د دوی سرپرست حکومت په تېرو شپاړسو میاشتو کې د نړۍ له لورې په رسمیت ونه پېژندل شي. یو شمېر هېوادونه وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت، د طالبانو سره د تعامل یو له مهمو عناصرو څخه دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان غواړي د ښځو له مسلې نه د خپل حکومت د رسمیت پېژندلو لپاره د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. دوی هم په دې باور دي چې د ښځو اعتراضونو او پر ښځو د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې هیڅ هېواد دې ته حاضر نه شي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژني. د دوحې د خبرو اترو په ترڅ کې طالبانو داسې وښودل چې دوی بدل شوي او سخت قوانین نه پلي کوي، خو اوس هماغه کړنې او حکمونه چې په افغانستان کې د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ وه په تدریج سره پلی کېږي او ورځ تر بلې پر بشري حقونو فشارونه زیاتېږي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه کړې وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ درته خپرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکمونه بند کړي. ولکر تور پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقونو له نړیوالې اعلامې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په 2022 میلادي کال کې شاوخوا 25 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسولې دي. اوچا پرون په یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د سږني کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو عملیات د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې ترسره کړي دي. ادارې همدارنګه ویلي چې خیریه ټولنې له مرستندوی هیوادونو غواړي چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې وخت په پام سره برابرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ماښام هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونو ته له خنډ پرته بشري مرستو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې ویل شوی چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کېږي تر څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت ورسیږي او دا له هغو شتمنیو څخه سرغړونه نه ده چې دې شورا کنګل کړی دی. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارنګ د بشرپالنې په چاره کې ښکېلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ او هغه د بشرپالنې د اقداماتو په تاریخ کې یوه مهمه ورځ وبلله. سپینې ماڼۍ د اوکراین د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د 215 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون بیګا خبرلانو ته وویل چې دا مرسته به ډېر ژر اوکراین ته ورسیږي څو خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د روسیې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مخه ونیسي. د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شو. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د اورپیښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړه. میرمن قمرګل چې ویل کېږي له وکلنې په سندرو ویلو پیل کړی، شاوخوا 15 په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې ثبت دي. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې وه او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. افغان لوبغاړي حمید خوشدل د فټنس، فزیک یا بدني ښکلا د نړیوالې اتلولۍ په لوبو کې د ژیړو میډال وګاټه. د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون په خپل فیسبوک لیکلی چې خوشدل د جمعې په ورځ په تایلند کې د 44 هیوادونو د لوبغاړو په منځ کې دریم مقام او د ژیړو میډال خپل کړ. او نن به د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرتګال مراکش سره لوبو کوي او فرانسه هم له انګلستان سره لوبېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خره خلاصت. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکا څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکا سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي خپل دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن لمر څخه په دوبی او ژم کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتر دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې 1.5 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ را
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خ راغلاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خوونکی د اروپا لوی وچې او پیژني، او دا بول ولو چې ولې د اروپا او آسیا وچې په یولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لوی وچو لډلې څخه ده، چې په متدل سیمه کې پرته ده. د دې لوی وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانه سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لوی وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه.
او لویدیسته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده. او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتر مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه 6,12,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور صنعتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویدن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات چې الف جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا
وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه یې هم ارزښت لږ دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې ښوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتاتو وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې تر څنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنی خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډېره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریه ته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی، چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري، نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبۍ هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه خبرونې ته واګی است. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یوه وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولي. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یاسې طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشتا سانتیاو لشتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دوی مخکې فارغ شوي وي، له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.